هدف مې دا و چې دلته وښیم چې حتی په ډېرو پخوا کلو کې موږ ډېره تکړه ښځینه درلودلې چې دوی هم تعلیم و تحصیل ته لاس درلود، هم په ټولنو کې کار کاوه، هم په لوړو مقامو کې کار کاوه، رهبریت پوستو کې کارونه کول. او دا معلومات ما یعنی اسانه نه و چې راټولې کړم، دا ما له خپلو دوستانو نه، هغه کسان چې د تاریخ په رشته کې کار کوي، البته لغونه مې راټول کړي دي، په خپله بعض کتابخانو ته تللې یم، معلومات مې راټول کړي دي، له ځینو دوستانو نه مې راټول کړي، حتی له انټرنټه مخصوصا دغه عکسونه چې ما راټول کړي دي، دا لږ ډېر سخت و، حتی انټرنټ کې کله نه پیدا کېدله.
جنجالونه خو هم طبعا ډېر ګاللي زموږ په ټولنه کې اکثرا، چې ما کتلې دي شاعرانو لیکوال دوی معرفي کېږي، اما تاسو ما همداسې کړي دي دا کسان چې دي شاعرې لیکوالې دي او که په نورو برخو کې هم دي، په دې حیثیت کې معلومات راته راکوي او دا راته ووایاستئ چې په نهایت کې هدف مو څه و د دې نه چې دا باید معرفي کړي.
څرنګه چې تاسو پوهیږئ معمولا موږ ډېر کتابونه لرو چې په هر کتاب کې حتی یو شاعر په خاصه توګه په یو کتاب کې معرفي سوی ده، نو شاعران هر کله یاد سوي دي، هر کله یاد سوي دي. څرنګه چې پوهیږو نن سبا موږ ډېر ضرورت لرو چې خپلې کورنۍ تحصیل و کارو د باندې له کوره کار ته وهڅوو، او یوازینۍ لاره همدغه د موږ خپله خویندو تشویقول دي. نو دلته ما هدف د شاعرانو د معرفي نه و، بلکې هغه ښځې دي چې په نورو مقامو کې یا نورو اړخو کې ځانونه یو چیرته رسولی دي. زما غوښتل چې د ما هدف دغه و چې زه خپله دا نوي ځوان نسل ته یا راتلونکي نسل ته، زموږ هېواد یو جنګ ځپلی هېواد ده، ما غوښتل چې دغوی وهڅوم، ور وښیم چې حتی ډېر پخوا کلو کې موږ دغسې تکړه ښځې درلودلې. ما یوازینی هدف دغه و چې د خپل ځوان نسل او راتلونکی نسل وهڅوم چې هم تعلیم وکړي او هم ډېر لوړو جایو ته ځانونه ورسوي. دوی دا توان لري، زه غواړم چې دا توان یې وښیم چې موږ افغانستان کې له ډېره پخوا دا توان درلوده، اوس هم لرو، په آینده کې هم لرو.
کیدای سي د داسې یو چا په معرفي راته وغږېږئ چې په دې کتاب کې مو معرفي کړی ده چې ستاسو لپاره هم ډېر جالب و، او هغه کس خپله هم ډېر فعال و، نو اورېدونکي به واوري یوه برخه یې چې تاسو څه قسم معرفي کړي دي او هغه د معرفي شیوه او هغه طریقه مو څنګه ده.
البته که رښتیا ووایم، د هر یو مېرمن چې ما دلته خپل کتاب کې معرفي کړی، د هر یوې وړتیا ډېره زیاته ده او هر یوه ډېره غښتلې ښځه ده. یعنی زه سخته ده ماته چې زه ووایم چې کومه یې زیاتره، خو ولې زه به یوه مېرمن چې خپله هم وزیره وه او هم نور کارونه کړي وو، کېدای سي په لنډه توګه، البته کتاب خو ډېر په باره کې ویل سوي، خو زه په لنډه توګه ویلی سم. مثلا معصومه عصمتي وردګ، دا د ښاغلي ډاکټر صاحب نجیب الله تر ریاست په دوره کې البته د افغانستان د ښوونې او روزنې وزیره وه. ما په هغه دوره کې زه خپله متعلمه وم، ما صرف فکر کوم چې دا یوازې یو وزیره ده، ولې دې ډېر نور کارونه هم کړي. مثلا د پښتو ژبې پیاوړې لیکواله او محققه هم وه. یعنی ما ته جالبه دا وه چې په هغه دوره کې داسې غښتلې محققه مخصوصا ښځینه موږ لرو، او نور دا د افغانستان د ښځو د سرسختو مدافعو له جملې څخه وه. هن ما دا فکر ما ته نه کوه چې په پخوا وختو کې هم داسې ښځینه موږ درلودلې چې د ښځو د مدافعانو څخه اوسي، او بل داسې د افغانستان د ښځو د سراسري شورا د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. دا ما ته ډېره جالبه وه. بل د لنډې کیسې هم لیکلې، دا هم ډېره جالبه ده. څنګه دې کیسې، دا یو مور وه، دا د یو کور ښځه وه، دا یو خپل اولادونه یې درلوده، خاوند یې درلوده، دې دونه ډېر نور کارونه هم کوله، او هم د خپل وخت د قهرمانې مېرمنې او د ټولنې مخکښه ښځه هم وه. یعنی ډېره قهرمانه ښځه وه، په هغه وخت کې ډېر مډالونه یې درلودل، ډېر تقدیرنامې یې درلودلې. د دې باره کې ما ډېر معلومات ولوستل، دې له خپله ځوانۍ نه ډېر کارونه کړي وو، ډېر مډالونه یې لاسته راوړي وو په ډېرو پخوا کلو کې. البته
استاد داسې راته ویلی سي چې دغه کسان چې په مجموع کې معرفي سوي دي په همدې معاصر وخت کې دي که مو د پخوانو وختونو هم څوک راخیست؟
البته پخوانو وختونو هم دي، حتی مثلا د ملکه همیرا د وخت نه، ملکه سرایا امینا کشور کومار بله بله اتا دوسنی دوری هم پکې کسان سته چې د عمل له پخوا شروع کړی دي تر داوس مهاله چې وکتل سي چې هغه وخت کې دغه تکرزم درلود
سلو کلونو
بله
تیرو سلو کلونو کومی میرمنی فعاله وی تاسو
بله د دې پیړی
تاسو ویل چې په اوس وخت کې مون کومه میرمن معرفي کړې ده اوس وخت کې مو د چا په حصه کې خبرې کړې
اوس وخت کې مثلا د استاد سایر شریف اوس مهال په پارلمان کې وکیل ده ولی ډېر نور کارونه هم کړي دي په خو وختو کې د خپل په اکاډمي علوم کې استاد و او د تعلیم تربیه پرشته کې البته ماستریم لري دا ټول میرمن مخصوصا د اوس مهال سي دي ماستریانه او ډاکټرګان لري او دا خپل بنسټي خودون کې د میرمن بهیر د ټولنه ده او هم دا د خوست ولایت د خزو د چار رئیس و یعنی مت دا جالبه ده په خوست کې هم داسې ریاست ته بیا مخصوصا د خزو لپاره داسې ماته دونه جالبه خاتمن د نورو نجونو یا خزینه او تمام دی شکل ده او هم د خوست پوهنتون یو افتخاري استاد و څنګه د دې چې اکاډمي علوم کې کار کړی ده البته هغه وخت کې چې دا مهاجره و د پېښور په کمپونو کې هلته هم ښوونکي په حیث دنده ترسره کوله نو دی هر یوې ته چې وګوري دی یو کار نه ده کړی هر کله اته یعنی د کله چې مهاجره و خاتمن د طالبانو په وخت کې وه یعنی طالبانو وخت کې دی ځان بېکاره نه ده پریښی
استاد په مجموع کې به دا کتاب څو مخه سي څه خیال لرې په راتلونکي کې دا لړۍ به همداسې وغځوې پسې که به په همدغه څلرویشتو میرمنو باندې اکتفا کوې
لومړی سر کې چې ما دا کار شروع که یعنی د دې معلوماتو راټولول ما فکر کاوه چې شاید دا به ما ته پخپله ډېر جالبه اوسي ولی کله چې د دوستانو تشویق مې ولیده او هر خواته دوستان مې ولیدل یعنی ډېر تشویق کړم او وهڅولم چې زه باید نور معلومات هم راټول کړم انشاءالله په آینده کې به نور معلومات هم راټول کړم د البته نه تنه د دې پیړۍ اوس دې ته هم تشویق سوی یم چې زه حتی د ډېر پخوا دورو له معلومات راټول کړم
دا خو داسې دي تقریبا په ښارونو کې دي دا میرمنې چې تاسو معرفي کړې دي د کلیو له میرمنو سره به څه کوئ په کلیو کې هم ځینې مبتکرې میرمنې یا تا داسې میرمنې هم شته دي چې یو قوم یې اداره کړی خو هم تیرې سوې دي امکان لري اوس هم داسې میرمنې واوسي چې ډېرې فعاله یې او د یو قوم مشري وکړي یا د اقل د سیمه کې کومه سیمه کې چې اوسي ډېرې بانفوزه اوسي
د ما خپل اوسني کتاب کې هم داسې یو میرمن شته مثلا میرمن فیروزه دا داسې ښځه نه ده چې دلته اوس په ښار کې اوسي دا په خپل د هلمند ولایت کې د ماچی ولسوالۍ کې ده البته هلته هم د پولیسو قمندانه ده همداسې نه دي چې تنه میرمن فیروزه شاید دونه عالي تحصیلات دا مونه لري ولی انشاءالله کوشش کوو چې دغسې ښځینه را پیدا کړو ځکه چې دا ډېر ښه نظر ده ځکه چې دا لا هغه ښځې چې د موږ په لرې ولایاتو کې دي هغوی هم باید او پوهیږي چې کله یو بل نه بې خبره اوسي یا د ښار خلک کله هغو بې خبره اوسي دا پیام باید موږ ورسو له همدې لارې
ډېره مننه استاد دومره کلونه چې تیر سوي دي چې ما څه لوستي دي نو حتما به یو څوک یا شاعر و یا به لیکوال و دا به معرفي کېده حال دا چې د نورو برخو ته هم توجه پکار ده لکه تاسو چې وویل چې ټکسي چلوونکي ده همداسې د سپورت په برخه کې د هنر په برخه کې د سینما په برخه کې په نورو ډېرو برخو کې د ځوان داسې کسان شته دي چې هغوی ډېر مبتکر دي او د هغوی عقده چې معرفي سي یعنې ټولنه صرف شاعر او لیکوال نه ده چې یو دوی دي ښه استاد باید معرفي سي ښه بل یو مبتکر چې په خپل کار کې فعاله وي هغه باید معرفي سي ډېره مننه چې بلنه مو زموږ ومنله
مننه ډېره زیاته
خوشحاله دی
تاسو هم خوشحاله اوسئ
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
در واخه دانیال تریر پښتو شاعری لا نه ده چاپ شوی خو په اردو ژبه یې شاوخوا او کتابونه چاپ او یو شمیر نه چاپ دي تریر مرحوم د کوټې په پانتون کې استاد و تازه د ژوند په 15 پسرلی په خیې کې واچه نوای په مرای کې واچه شو د پښتو او اردو شاعری په باره کې کره کتون کې په دې نظر دی چې شعر د فکر او تخیل لاړخه پوخو او د خپل عصر له شاعرانو یې متفاوته شاعري کړې ده. زموږ همکار بارکوال میاخیل یو شعر دکلمه کړی دی، پام مو ورته راړوم.
پتیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی، پتیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی، یو عجب غوند شار دی حدیرو څخه جوړ سوی. پاس پزړونو نوښته ته سړی کفرشته، پاس پزړونو نوښته ته سړی کفرشته، د کوترو مقدسو وزرو څخه جوړ سوی، د کوترو مقدسو وزرو څخه جوړ سوی. په فضا کې یوه کلا ده، په کلا کې دوه عکسونه، په فضا کې یوه کلا ده، په کلا کې دوه عکسونه، یو په کاڼو تعمیر سوی، بل شیدو څخه جوړ سوی، یو په کاڼو تعمیر سوی، بل شیدو څخه جوړ سوی. ستا سایه ته مې هم ولید غم خوړلی شک وهلی، ستا سایه ته مې هم ولید غم خوړلی شک وهلی، خپل وجود هم ما ته ښکاری واهمو څخه جوړ سوی، خپل وجود هم ما ته ښکاری واهمو څخه جوړ سوی. یم حیران په کوم جهان کې چیرې ورکیم په خپل ځان کې، یم حیران په کوم جهان کې چیرې ورکیم په خپل ځان کې، ستا بدن دی کمحل دی آینو څخه جوړ سوی، ای فقیره قلندره زما د شګو سمندره، ای فقیره قلندره زما د شګو سمندره، ستا پر غاړه زما کور وو له اوبو څخه جوړ سوی، یو سړی هم وینم دلته چې زما په شان ښکاری، یو سړی هم وینم دلته چې زما په شان ښکاری، یو سهار هم ترر ګورم تور شپو څخه جوړ سوی، یو سهار هم ترر ګورم تور شپو څخه جوړ سوی. په تیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی، یو عجب غوند شار دی حدیرو څخه جوړ سوی.
په تیر ادبي باس کې ښاغلي نصیر احمد احمدی راته ویلي وو چې ښه کیسه هغه ده چې نثر روان، ساده او جملې لنډې لنډې وي. د نن باس مو د دیالوګونو په باره کې دی، د کیسې دیالوګونه باید څنګه وي؟
احمدی صاحب، په تیر باس کې مو د کیسې د نثر په حصه کې راته ویلي وو چې نثر باید روسه وسه پورې ساده او جملې هم باید لنډې لنډې. یو بل څه چې دی ډیالوګونه دي، مکالمې دي، د دې په حصه کې راته ووایاست چې دوی باید څنګه وي، د کیسې په سر کې ښه دي، د کیسې په منځ کې ښه دي، د کیسې په پای کې ښه دي، کار ځای ښه دي.
مننه. دا بیا په کیسې په پورې اړه لري. فرضاً هغه یو څوک چې کیسه لیکي، هغه باید فکر وکړي چې په کومه برخه کې دغه کرکټرونه خبرو باندې راولم، او په کومه برخه کې دغه ډیالوګ یا خبرې یا مکالمه ضروری ده کوم برخه کې نه ده ضروری. کله کله واری داسې هم کیدای شي یوه کیسه واله واره په ډیالوګ باندې پیل شي شروع شي. کله کله واری اول یو تشریحات ورکوي، کرکټرونه راورپیژني، په تشریحي توګه باندې وروسته بیا دوه نفره درو نفرو په منځ کې مکالمه راولي، ډیالوګ راولي. حتی دغسې هم کیدای شي چې یوه کیسه ډیالوګ ونه لري، خو بیا هم په نظر باندې بې خوند راسي، ځکه چې ډیالوګ خپله په کیسه کې ژوندی والی راولي. ته چې یو څوک په کیسه کې یا په ناول کې په خبرو راولي، فقط یې کیسه ژوندی کوي. خو دا ډیالوګونه باید سره کم ولیکل شي، د خپلو تجربو به زه خبر درته وکړم.
احمدي صاحب، دا به هم بیا راته ووایاست، خبرې به م هیروئ. کله کله داسې وي چې یو سړی په دې کار کې عمر تیر کړی، دا کیسه لیکي، بیا دې کلیوال داسې یو رقم وغږوي لکه یو مامور شي، دې څه کې بیا راته
دغه خبر ته زه بیا تراسم. ما وده لومړنۍ خبرې فرضاً د ډیالوګ که د کیسې پیل کې راول، داسې هم راوستی شو وار له واره: هلو، د پولیسو ماموریت ته؟ هو. تلیفون کوي نه؟ ژر راسه، چې مثلا دلته کور ته غله راغلي، دا ډیالوګ باندې به کیسه پیل شمه. وروسته بیا فرضاً اول کور ته غله ورځي، بیا وروسته دا سړی پولیسو ماموریت تلیفون کوي. دا د کیسې وروسته یا په منځ کې په کیسه کې راځي. هغه ځای ډېر مهمه ده. اوس بیرته تاسو پوښتنې ته راسو. ګوره، فرضاً که یو لوستی سړی، یو انجینر، ډاکټر، دغسې یو څوک چې پوهنتون یې ویلی او دا کلي ته ولاړ شي. مثال د خبرې هلته یو دهقان ده، هغه پټي کې غوایي دي ورسره کولبه، ځمکه کولبه کوي. که دای ورته ووایي چې احمد یا محمود دهقان ته ووایي چې ولې د نوې زراعتي ټکنالوژۍ نه استفاده نه کوي، او دهقان په ځواب کې دا وایي چې مدیر صاحب، انجینر صاحب، ډاکټر صاحب، نوې زراعتي ټکنالوژۍ خو پیسې غواړي، زه غریب سړی یم. دا
خبره خراب است.
دا خبره خراب است. صحیح ده، که چیرې دغه نوې ټکنالوژي دغه ټکی د ډاکټر یا د انجینر یا د بل کوم فاکولټا پاس له خودی راسي، دا کوم عیب نه ده. خو دیقان کم دغه سیورته وایي نوې ټکنالوژي نو پیسې غواړي، دغه عیب ده. زما په نظر په ټیالو کې د دې نه دا میا دفتر ده چې هر څوک باید له خپلې سوي، له خپلې پوهې او پښتما کې له خپل موقف سره سم وژغو. دا ستبی راځي فرضاً که ډاکټر یا انجینر ورته وایي چې فلانه ولې نه نوې ټکنالوژي، زراعتي ټکنالوژي نه استفاده نه کوي، په طبیعي توګه دیقان اول خبر باید سي څه یعنی نوې ټکنالوژي څه شي ده. هغه باید تشریح کړي تراکتور رو، بس فرضاً تریشر و دغه شی. دلته باید پوه سي له دې نه بیا دفتر ده چې هر څوک له خپلې سویې سره سم باید خبرې وکړي. که ډاکټر یې بته دا معلومات خوند نه راکوي چې ډاکټر هم دغسې، انجینر هم دغسې پیچلي خبرې وکړي، کیسه کې
یې هغه باید پوه سي په دې باندې چې له چا سره غږېږي، او هغه د دې برداشت کولی شي که نه. یو بخښي، یوه کیسه داسې ما ته هم رایاده شوه. زموږ یو کلیوالو څه جنجال وو په ولسوالۍ کې، نو هلته ورغلی وو، خو ماښام مازدیګر ته بېرته راغی. د جوماتوالو پوښتنه ځینې کوله څنګه سو کار دی، ولا له سهاره تر مازدیګر ورته ناست وم، دی په خپلو منځو کې سره غږېدو، لغاتونه سره کوم یو پوښتنه ځینې وکړه څه شی وو، ولا نور خو مې ډېر و نو خو ټول مې نه دي په یاد، یو مې په یاد ده حتی.
دا دغه ده فرضاً همدغسې. خو کله کله بر یو څوک مجبور سي په کیسه کې فرضاً، که بیا هغه سیمې بیا یعنې کومه پروا نه لري، که هغه ډاکټر یا انجینر زراعتي ټکنالوژي ولري ووایي، هغه په ډیالوګ کې پروا نه سته، خو دلته بیا ولې مشکل ده چې کیدای شي ځینې لوستونکي په دغه باندې ونه پوهېږي. ما مخکې وویل چې موږ پاره سویه باندې لوستونکي لرو، یو څوک د یوه سواد لري نه، ولې لنډه کیسه خو لوستای شي، هغوی هم خوند ورنخلي. کوشش باید وکړو چې له ډېره لغت پرانۍ نه په عامه اصطلاح باندې ډډه وکړو په ډیالوګونو کې. بله خبره دا ده، دوهمه خبره په ډیالوګونو کې له تکرار نه باید مخه ونیسو. ګوره، زه یو بل مثال درکوم. یو نفر راځي بل نفر ته وایي چې احمده په کور کې څه حال ده. محمود ورته وایي چې په کور کې کرار کرار ده. دوهم نفر په هغه اول ډیالوګ خو معلومه سو چې احمد له محمود څخه شپاره باندې پوښتنه کوي په کور کې څه حال ده. دوه نفر ته په کور قرار کړل ده، دغه په کور کې دوه ځل په کور کې دا تکرار ده، که یوازې ولې چې قرار کړل ده مفهوم را صحیح ځکه پوښتنه ورنه سوي چې هدف کور ده. یعنې داسې په لوګونو کې دغه تکرار مخه هم باید ونیسو. په ډیالوګ کې یو بله مهمه خبره دا ده چې فرضاً یو څوک سالي کې هغه د کیسې هغه محیط، هغه د کیسې هغه مکان، مثال خبرې د کندهار سیمه ده یا شهر یا کله یا اطراف، په ډیالوګونو کې هر هغه څوک چې هغه کرکټرونه چې په کیسه کې دي له هغه مکان سره څه یار ځار ځای شته، له هغه سره باید سم دوی وژغو. ګوره، اوس د کندهار خلک مڼو ته سیبان وایي. که په کیسه کې یو څوک له دوی نه پوښتنه کوي چې احمد یا محمود سږ کال د مڼو حاصلات څنګه دي، دا سړی هم د کندهار، نو دا طبیعي نه ده ځکه چې هغوی سیبان ورته وایي، ونو ته درختې وایي. دا دوه ګټې لري. یو دا چې که هر هغه څوک چې په هماغه سیمه پورې هغه کیسه اړه لري پامغه ژبه پامغه اصطلاح باندې خبري وکي خپل کیسه واقعي بری شي. بل خبر دادا چې پرتل دیس بوجو یواز هم دغه دوه ډیالوګ هم د کیسې فایل کې مثلا موږ پویږو چې دغه دوه کریکټرونه د کندارو سیدن کې کندارو نه توسیدن کې دي ځکه چې بل څوک نه وای دغه داسي موږ مثلا منو ته سیبا نه وای منی وای او درخت نه وای ونی وای د خپل کیسه خوندوره کوي. یعنی هر څوک چې کیسه لیکي مثال زه یم دماغ کیسه د مشرقي کې بغه پیښه سوي ده کریکټرونه هم دماغ زاید زه باید پوسم چې مشرقي وال کومه اصطلاح باندې کومه ژبه باندې خبرې کوي. آیا دوی مڼه ورته وایي که کسیب ورته وایي؟ که زه ووایم چې احمد فرضاً د مشرقي و د جلال آباد و ننګرهار و او ده وویل چې ماته یو چرک سیب راوړه فرضاً، نو خو لوستونکی ما پورې خاندي چې ورور ته اول دغو خلکو په هغه لهجه باندې په هغه خبرو باندې په دې باندې ځان وپوهوه چې هغوی مڼه ورته وایي که سیب ورته وایي بیا یې راوړه. او کله کله وارې مونږ هغه په تېر بحث کې د ژبې په اړه باندې نثر په اړه باندې بحث وکړو که دا زندګه خبرې چې هغوی به نور خلکو ته ناشنا وي، ځینې اصطلاحات یې ځینې سیمه ییز لغتونه یې هغه به ډېره اسانه ده یو ځل قوس کې معنا ولیکه بیا لوستونکی تر پایه که معنا هم ونه لیکي پوهېږي ځکه یو ځل پوسه وای ده. نو دا هم ډېره مهمه ده په ډیالوګ کې.
احمدي صاحب یو خو دا وویل چې د مکان مطابق خپل کرکټر باید وغږوو، د دې نه علاوه نورې څه خبرې دي چې ضرور دي؟
فرضاً یو بل خبر دا ده چې که چیرې موضوع جدي پیښه جدي کله کله دغسې کیسې لولم چې مثلا دو نفرو جنګ یو ځل یو خبرې کوي لکچر ورکوي 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 خبرې کوي تقریبا په لوستلو کې لس شل پنځلس دېرش ثانیې یو دوه پاراګراف خبرې کوي بیا هغه دا ثانیې سي بیا هغه بل خبرې کوي. یا دا چې موضوع جدي ده دا طبیعي نه ده. ګوره په عادي ژوند کې د احساساتو په وخت کې د شور ماشور په وخت کې د شخړو په وخت کې د خطر په وخت کې دا نه ده چې یو څوک د چار لکچر ته پرېږدي او تا غوږ ورته نیولی یو بلغې باید ته خبره وکړې. نه، په دغسې حالاتو کې باید ډیالوګونه لنډ وي. که یوه خبره هغه کوي یوه خبره باید دوام کرکټر وکړي. دا ډېره ضروري خبره ده. کله کله وارې اوږدو ډیالوګونو ته موږ ضرورت لرو په کیسه کې. دا بیا خپل شرایط لري. مثال د خبرې تاسو کیسه لیکئ هلته یو عالم ده یا یو قومي مشر ده او هغه ناستو کسانو ته خبرې کوي. هغه طبیعي خبره ده چې هغه باید یو څه خبرې وکړي. هغه بیا لنډې جملې موږ نه سو ورته لیکلی. مکالمه نه ده، مخامخ خبرې نه دي. یو څوک خبرې کوي خو د ډیالوګ په بڼه باندې. یو څوک نصیحت کوي، یو مولوي صاحب نصیحت کوي، یو عالم نصیحت کوي. هغه که بیا موږ لنډ لنډ ډیالوګونه هغه ته راوړو هغه بیا طبیعي نه معلومیږي. پرېږده چې هغه اوږدې خبرې وکړي، هغه بیا منطقي ده. خو د هغه په دې خطر باندې چې دغسې د اوږدو خبرو د اوږده ډیالوګ مخنیوی مې کړی وي، دا هم بیا د ډیالوګ د ماتېدو لارې چارې لري. فرضاً هغه یو څوک خبرې کوي، څلور پنځه جملې یې ولیکه، یو پاراګراف یې ولیکه، بیا وروسته ووایه چې وی ټوخل خبرو ته دوام ورک، یا یو پاراګراف یې ولیکه، بیا وروسته ووایه چې ستونی مثلا وچ سو یو ګلاس اوبه یې وچښلې، بیا یې نورې خبرته. یعنی دا هم هغه د ډیالوګ صحیح ده چې مثلا یوه یوه جمله دوه دوه جملې نه ده دغه ډیالوګ. یو څه اوږدوالی لري خو هغه له ډېرو خبرو نه یې موږ په ځینو عملونو باندې دغه ډیالوګونه ماتولی شو. د ډیالوګ په اړه باندې وروستۍ خبره یا بله خبره دا ده چې که فرضاً موږ فلم وینو هلته څلور نفره دي، د هر وخت څېره معلومه ده، همې وینو همې خبرې اورو. له غلیدونکي نه غلطېږي چې دا خبره چا وکړه چا ونه کړه، ځکه چې وینې همې وینې همې اوري. مختلف څېرې دي څلور نفره دي. خو که موږ په لیکنه کې په لنډه کیسه کې په ناول کې د درو څلورو کسانو ډیالوګونه یو ځل سره راوړو، احمد یوه خبره کوي، محمود بله خبره کوي، یو بل نفر بله خبره کوي، یو بل نفر بله خبره کوي، څلور ډیالوګونه دي، دا بیا خپل هغه د لوستونکي ذهن یو قسم مغشوش کیږي. دغه ډیالوګونه ورنه ګډیږي، هغه نه پوهېږي چې دا خبره اوس چا وکړه. حتی دا صحیح ده فرضاً بلکې دوی معرف کوي وایي خو یو کرکټر هم نه راځي چې دلته څلور نفر ناست دي، پولې په سر باندې ناست دي، احمد ده، محمود ده، فلانی ده، فلانی ده، دا خبرې کوي، معرفي خو وکړه. خو وروسته بیا لیکوال هغه لوستونکي خو دوی نه ویني، دا یو قسم مغشوشتیا منځته راوړي، له هغه نه لاره ورکوي چې اوس دا خبره چا وکړه. زه خپله هېڅکله تر دو د اضافه کرکټرونو خبرې یو ځای نه راوړم.
د جنګ او سولې کرکټرونه وای دومره ډېر دي پکې چې تر نیمایي ځینو کسانو لوستی وو چې بیا ماته دا خبره وکړه چې موږ ولا تعقیب نه سو کړی ځکه ټول مو هېر کړو چې دا کوم یو دی.
دا کوم یو دغه په کرکټرونه ډېر وو، دغسې جملې ډېرې سي، خبرې ډېرې سي، دا طبیعي خبره ده چې لوستونکي له ځای نه وځي. خو کله کله ور یو څوک مجبور سي مثلا په کیسه کې یو ځای درو یا تر درو ډیرو کرکټرونو ته ضرورت سي. دا بیا ډیالوګونه په منځ کې په تصویرو باندې دوی د لوستونکي ته ورښودلی سي، نوم په اخیستلو باندې ورښودلی سي، داسې نه کړې رامه چلته احمد ولیکل سي بیا ډولوګ ولیکل سي ګوره نورې لارې دي د هغه لپاره مثال د خبرې څلور کرکټره دي احمد د محمود د یو دوه نور دي نصیر د عمان سره ده دوه نور کرکټرونه احمد یو خبره کوي لیکوال لیکي چې دا خبره محمود وویل محمود ډیالوګ راځي دا خو سره بیل سول دوستونکی پوهېږي چې اوله خبره د احمد وه بله د محمود وه درېیمه خبره دا ده چې عمان صاحب په خبره کې ور ولوېد دا ډېر وویل وویل دا هم د ډیالوګونو ژبه له خونده وباسي خوندوره نه راځي دلته معرفي په ځینو تصویرونو باندې مثلا اول کرکټر یوه خبره کوي بیا هغه لیکوال لیکي چې مثلا دوم کرکټر وټوخل دا د خپله خبره دغسې وکړه یعنی ډیالوګونه په متواتر پرلپسې توګه که موږ راوړو هغه لوستونکي لاره ورکوي چې دا اوس څوک خبرې کوي دا خبره د چا وه یعنی تر وخت خپله وسه پورې باید کم کرکټرونه دوه یا درې کرکټرونه په خپل منځ کې ډیالوګ ولري که بیا ډېر سي بیا هغه ځینې لارې چارې دي چې هغه بیا تصویر باندې په تشریح باندې یو بل په نوم اخیستلو باندې په دغه باندې بیا هغه لوستونکی په اولی سو چې دا خبره فلاني کړې ده
کور مودان ډېره
مننه تاسو ته مننه
لاس می بند جبا می بند دس ہست مت کر لگنا سو نظر ماتے ہم خام کے بس گر لاس می بند جبا می بند دس ہست مت کر لگنا سو نظر ماتے ہم خام کے بس گر لگنا سو نظر ماتے ہم خام کے بس گر پخلا او پٹیس کر کے دبل خوا کے گنگے ناستے دخبل غم پنن دارا کے تو مشغول دسان و بارا دبر ہم دریا پغاڑا دشلا بہوچ شنڈے دبر ہم دریا پغاڑا دشلا بہوچ شنڈے لے بنے دتن دی مڑشو دمستے تشو سار زوانے دا غم مقام دا پیرے سر دا اخر ندی چا برابر کری نبی سوکری بدا بر ندی چا برابر کری نبی سوکری بدا بر تخار چه بوتا شوی رقص و شرنگ دی نشت خیال کی گڑا نا کبی نظر ستا اور زن لری پچال کی دا زوال استا دی ناس بی دل پسو کدا کمال دا زوال استا دی ناس بی دل پسو کدا کمال وقت و جند غف کاریان دی چه هما همی سی جال کی ویختو کے دیکھ کر آشو دمر کی استاز سپینا قسمت ایک دا آبدو کو سادستر گو پر جبینا قسمت ایک دا آبدو کو سادستر گو پر جبینا
شیبہ پر شیبہ دورزی تازہ خبرونا راپورونا او تحلیلونا دا سہار لوو دا ماشام تروو لازادی راڈیو واری